پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپي مختوړي السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د مشرانو او کمشنرانو د ټاکنې هلې ځلې ګړندې شوې دي او ډېر ژر به دغه کسان غوره شي. دا او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 3 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 4 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. وزارت ویلي دغه پوځي عملیات په ننګرهار، غزنی، کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د اعلامیې په حواله ځینې سیمې له وسلوالو تصفیه سوي او یوه اندازه وسلې او مهمات هم د دغو عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د دولت کوم مخالفی ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. والي وایي دغه لار د درنې واورې او واورې شویدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن جمعه ازادي رادیو ته وویل
سبا پورې به دغه وسایتم را ورسېږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
د نورستان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د لارې بندېدو ولسی خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. د غزنی چارواکي وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه برید پرون ناوخته د بهرنیو ځواکونو لخوا سوی
ولسمه کفانو کې د وسوار طالبانو د مهمه غړي چې عمر فاروق او ابو مختار په نامه باندې یادېدل. دا کفانم اول شوې دي چې په قرباغ ولسوالۍ کې کوچیانو د بلې اړوند کسانو
د ولی ویان وای د دغو کسانو له وجل کېدو سره په قرباغ ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت بهتر کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري یې په امریکا کې دیره مذهبي مشر فتح الله ګولن کوي. انقره وایي ګولن د 2018 کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغې اعلامیه کې چې نن خپره سوي ویلي په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي ډګروالان، 8 جګړنان او 10 تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایي د پوځ غړي دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د راتلونکو لوبو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې وځنډولې او د دې هیواد د نړیوال ورزش د منځوي کولو غوښتنه یې کړې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې هند دوه پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. هند په داسې وخت کې پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې نه دي ورکړي چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې په یوه انتحاري حمله کې د 40 هندي پولیسو د وژل کېدو پیښې د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحراني کړې دي. هند پاکستان تورن کړی چې په کشمیر کې په سوي حمله کې لاس لري او دا هیواد به یې غچ واخلي، خو پاکستان بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په سوي برید کې خپل دخالت رد کړی دی. جایش محمد افراطي ډلې چې په پاکستان کې دیره ده د کشمیر د وروستي برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال ولسمشر لیو هی سره وګوري. دواړه مشران به هڅه وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ د زیانمنونکې سوداګریزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر یوه معامله سلا سي. امریکا په 13 ډسمبر میاشت کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د وارداتو باندې پر وارداتو له 10% څخه 25% کې تعرفې د لوړولو پلان وځنډاوه. څو د سوداګریزې شخړې د حل لپاره خبرو ته فرصت ورکړي. د امریکا او چین ترمنځ په دې اړه د جنوري میاشت کې خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او امریکا وی د دې هواد شاوخوا 200 سرتیری به د وی مودیل لپاره په سوریا کې پاتې وي. د سپینې مڼې وایاندې سارا سندرس پرون ویل چې د کم شمیر سرتیرو یو 16 ساعته ځواک به تر یو وخته پورې په سوریا کې پاتې سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې ویلي و چې په سوریا کې داعش ډله ځپل سوي او دغلته نور د امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا نه لیدل کیږي. د امریکا کانګرس د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقادونه وکړل او د امریکا متحدانو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. سپینې مڼې وایي چې ولسمشر ټرمپ پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د یوې خوندي ساحې د رامنځته کولو په اړه د همغږۍ پر دوام ټینګار وکړ. امریکا او ترکیه د سوریې له کورد وسلولو څخه د واشنګټن د ملاتړ له کبله په خپلو کې اختلافات لري. د امریکا متحد ایالتونه په سوریه کې 2000 سرتیری لري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د لسګونو کسانو لیست د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمیشنرانو لپاره جمهوري ریاست ته د معرفي لپاره چمتو شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. دا به هم واورئ چې په نورستان کې درنو واورو لارې بندې کړي.
تقریبا یو سل اتیا سنتر خپل په مرکز پاون کې واوره شوي. دېرش ځایه برخوچونه راغلي. یو څو مستو باندې هم برخوچونه راغلي دي.
د خوست په ښار کې مدني فعالان پر دې اعتراض لري چې د ښځو په پارک کې غرفې نارینه او تورکل شوي او د دوی حق تر پښو لاندې شوی.
د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزا کړي.
ورکړې ښځو ته دي او نارینه دلته کیکینی نارینه یو ټپرې چې په درې لکه څلور لکه خرڅيږي.
په کندهار کې د غالي عبدالو صنعت پراخ شوی.
وغوښه زپاره کار کو چې دی د پاکستان او ایران یا د کمبل مملکت سره بیرته دی رسرسوي. البته دی د غالي کسبه کارانی وي.
تر وی بجې او شمیر نور مطالب هم لرو او اساسي راډو ته تاسو یو شمیر را رسیدلې سمې سونه هم لولو. تاکل شوی چې نن د ګوندونو او انتخاباتي مدني بنسټونو له لوري انتخاباتي کمشنرانو ته د کاندیدو کسانو وروستی لیست د افغانستان جمهوري ریاست ته وسپارل شي. جمهوري ریاست په لدغو کسانو 14 تنه د انتخاباتي کمشنرانو او 2 تنه د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه غوره کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل له رحمت الله افغان څخه خلو. افغان صاحب،
بل شي برسب لکتا چې دونه د افغانستان جمهور ریاست وای چې ټاکل شوی د نن هغه لیست چې د انتخاباتي کمشنرانو د کاندیدانو په توګه جمهور ریاست بلل کیږي نن تر شپه وخت پر دغه موده پای ته رسیدي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی شی بولان د ازادي رادیو ټول چې تر اوسه پورې په زیات شمیر کې مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو لیستونه سپارلې دي، خو د ټاکل شوی محل ویش لمخې ورځ نن تر نا وخته پورې ده. جمهور ریاست وایي چې په دې اړه به سبا بشپړ معلومات ورکړل شي. د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو د نوي قانون په توشه سره هغه پخوانی چې د انتخاباتي کمیشنونو دغه لری سول او پرځای د دې قانون لمخې د مدني ټولنو سیاسي ګوندونو لخوا شاوخوا ستلو کسانو یو لیست جمهور ریاست ته سپارل کیږي او جمهور ریاست وروسته به 15 تنه انتخابي چې 14 په انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه همدارنګ دوه په د درنشا د رئیس په توګه ټاکل کیږي. د یادولو وړ ده چې هغه کسان د انتخاب پروسه ده چې کچېر جمهور رئیس کاندید وي نو دای به هم رای ورکي او کچېر جمهور کاندید نه وي نو دای به دوی نلمنځ د انتخابي نو دغه پروسه په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ شي. هغه چې زیات رای ووړي تر وو کسانو پورې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته او چا چې ټیټې رای وړي هغه د شکایتو کمیسیون ته انتخابيږي او بیا به همدغه کمیشنران په خپل منځ کې د دوو ورځو په اوږدو کې دوی اداري پلاوی ټاکي او هغه د انتخاباتو هغه پات مراحل چې دی هغه به بشپړې بل شي. ورته
بل افغان صاحب، دا کسان چې په خپل منځونو کې انتخابات کوي دا کمیشنران او دا کسان اخله یو موده په بار کې نیسی، لیکن تاسو ویل چې دا لیست به نن بشپړ شي او سبب جمهور ریاست هم په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. څه اټکل کوي د معلوماتو لمخې چې سبب دوی دغه کسان غوړه کړي؟
بله او څو ورځې وړاندې یعنی څو ورځې په قانون کې یادونه سوې وه د سیاسي ګوندونو لخوا غلې جمهوریت یو ستونزه چې موجوده وه د انتخاباتي نظرو بنسټونو لخوا لیست نه و سپارل سوی. هغه کوم معلومات چې موږ لرو بېګه شپه ناوخته هغه لیست دوی سپارلی ده او ممکن د دغه لیست په سپارل کېدلو سره هغه کوم کسان چې په قانون کې ورته یادونه سوي هغه بشپړ سوی. خو دا چې قانوني موده تر شپې 12 بجو پورې د جمهوریت ریاست په اړه اوس معلومات نه ورکړي ممکن لیست بشپړ سوی او سپارل سوی.
افغان صاحب همدا موضوع زما رایه زما حق پروګرام چې تاسو یې وړاندې کوي په هغه کې هم رخصل شوی دی چې په دې خبرونه کې اوریدونکو ته وړاندې کوو. په هغه کې مو په کومه برخه باندې تمرکز کړ؟
بل شي برسه دغه ځنګړي په خبرونه د چې د انتخاباتو په اړه وړاندې دا کسانو په شرایطو باندې موږ بحث کړی دغه کوم شرایط لمخې کوم کسان راتلای شي. هیدا سه کسان خو بنره ځل کې پخوانی کاندیدان او د دې شرایط په بارک نیول سوي دي. په دې پروګرام کې ځینې ادونه هم سوي دي او په هغه کې هغه کسان چې عمر 15 کلن پوره کړی وي همدارنګ لیسانس ورکړ چې زده کړی ولري د افغانستان تابعیت ولري د کوم ګوند یا سیاسي ډلې غړیتوب نه لري لنیک نوم نه برخمنې ده. کسان په دې پروګرام کې مربند بحث کړی چې د دولسمه بجې به اوریدونکو په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړي.
رحمت الله افغان مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د نورستان مرکز ته تللې لارې پلسکونو پتللې لارې کې پلسکونو زینو کې برف کوچونه راغلي دي او د اسرابات او پارون لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د نورستان دولتي چارواکي وایي دوی د لارې د پاکولو هڅه پیل کړې دي خو په نورستان کې کوم وسایل شته هغه د دې لپاره کافي نه دي ځکه چې واوري ډېرې دي. نور تفصیل لسمي د ازادي راډیو د خبريال روح الانوري پر راپور کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د زیات واورو ورېدو او برف کوچونو لامل د کونړ پارون لار بند شوې ده.
تقریبا یو سلواتی سم تر خپل مرکز پارون کې واورې شوې تقریبا دیش ځای برف کوچونه راغلي او څو مستو باندې هم برف کوچونه راغلي دي چې خوشبختانه جاني تلفات نه لرو خو پوستی ویچار کړی د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې چې
والی وای په نورستان کې د سړک پاکولو شته وسایل د وسانیو برف کوچونو پاکولو د پاره بسیا نه کوي. لنګرهار او کونړ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
مونږ عاجل اقدامات شروع کړی دي یوازې د نورستان وسایل د دې لارې د خلاصون لپاره کفایت کوي. د وزارت فعالیتونو غوښتنه وکړه چې هغوی د مرکز نه یا د همجوار ولایتونو نه نور وسټاو لیک چې خوشبختانه دغه کار تر سره شوی او ان شاء الله سبا پورې به دغه وسایتم را ورسیږي او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
هغه وای په نور ولسوالیو کې هم ډېری واوري شوی بر کوچونه راغلي لارې بندې کړي خو تر اوسه خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه لري.
ولسوالیو کې هم ډېر زیات ورخت شوی دی. د ولسوالیو نه کلو ته رسیدلې اکثر لارو کې مشکلات شته دي. واوري ډېر زیات شوی دی د بعض کلو سره چې هلته تلیفوني رابطه نه کیږي. مونږ کوشش کوو چې د ټولو کلو دقیق احوال راوخ.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی هم وایي برف کوچونو نورستانیان ستونزو سره مخ کړي دي.
کال واور ډیر ورېدلې دي او لار هم پرون مازیګر را پدې خو بند دي. طبعا خلک تګ را تګ نشي کولی او مشکلات او ستونزې شته دي. حتی چین هلته خو حکومت دی مرکز دی د یو ولایت دی طبعا خلکو ته ستونزو مشکلات پیدا شوي دي.
نورستان کې هر کال زیاتی واوري وریږي چې لاملې برف کوچونه راوځي سرکونه بندوي او خلک ستونزو سره مخ کوي.
د نورستان په سیر د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په روسیو کې درنې واوري ورېدلې دي. یو له دغو ولایتونو غزنی دی چې هلته هم واوري ډېرې شوې دي خو په داسې حال کې چې د افغانستان د جنو نور او نامنو سیمو پرنګ په غزنی کې هم لتیری سباندې ویل سيزي د ژمي لتیری دو او د حواله ګرمې دو وروسته جګړې تودې شي. خو د غزنی مدني فعالان یو شمېر سیاسي شنون کې او د ولایتي شورا غړي سرژنې موسم خطرناک شي، دوی وایي که په ژمي کې د وسلوالو په خلاف عملیات ترسره نشي نو امکانات دا شته چې د غزنی مرکز سقوط وکړي. د دغه اندېښنې په اړه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی د ولایت شورا غړي مدني فعالان سیاسي شنونکي او لسی خلک په دغه ولایت کې د حواله تودېدو سره د جګړو د ګرمېدو ویره لري. دوی وایي اوس هم وسلوال د ښار څلورو دروازو ته رسېدلي او د ولسوالیو تر څنګ مرکز هم تر سختو تهدیدونو لاندې دی، خو که مرکزي حکومت ورته پاملرنه ونه کړي نو شاید چې دغه ولایت له سقوط سره مخ شي. مدنی فعال حسن جلال زی وایي له تیرې څو باندې یوې لسیزې راوروسته د غزنی خلک له پسرلني عملیاتو سره مخ کیږي، خو دا ځل به دغه عملیات خطرناک وي.
کله چې هوا ګرمیږي هم حکومت او هم وسلوال مخالفین پسرلني عملیات پیلوي او هر ډله به کوشش کوي د امتیاز اخیستو دپاره به ځان ځواکمن ښیي. کچیری تر پسرلی پوری اوربند ونه شي نو بیا هم همدا شک شته دی، د اوس هم عملاً جګړه روانه ده، بیا به هم وي.
په افغانستان کې د سیاسي اعزابو د سیاسي کمیټې غړی احسان الله صدیق بیا باور دی چې د غزنی په برخه کې کوتاه سوې ده. ازادي راډیو ته ویل د مرکزی حکومت له لورې د غزنی له ولسنو سره توپیر چلند سوی دی، ځکه یې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
په تیرو لسو کلونو کې خصوصا مرکزی دولت د غزنی چارو ته داسې والیان یا نور مسؤلین لیږلي دي چې هغوی به په نورو ولایتونو کې یا ناکام وو یا بې ښه مدیریت نه و کړی، او په ټوله کې د غزنی ولسونو سره توپیري چلند له دواړو اړخونو سوی دی.
عبدالرحمن مسلی چې د غزنی په حالاتو پوره نظر لري وایي په غزنی کې د جګړې تور ډګر هم د دې سبب کیږي چې حکومت ورڅخه پام اړولای دی، نو دا دی چې له سقوط سره مخ دی.
غزنی دا یو خصوصیت لري چې دا د اتو ولایتونو په منځ کې یو ولایت ده، نو غزنی که په همدغه حالت باندې او همدغسې پاملرنه ورته ونیسي دغسې بې توجهي حالت یې، نو د سقوط بیخي اوس لا د سقوط په درشل باندې ولاړ دی. دا ولایت په اوړي کې به حالات نور هم تر دې سخت شي. غزنی ته چې څومره دي مخالف و وسلوالو توجه یا پاملرنه د عمر د دولت ورته نه ده.
بل لورته د غزنی امنیه قومندان جنرال غلام داود ترخیل وایي په دا وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو د زیاتو هوایی بریدونو او چاپو له امله هغې د جګړې توان له لاسه ورکړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل د دوی پولیس اردو او ملي امنیت سرتیری په جګړه کې غښتلي دي.
زمونږ عامه تام امادګي لرو، ملي اردو ملي پولیس موږ خپل هغه د تربیوي مرکزونه فعال دي او دوی په ډېر میړان سره ډېر په ښه او سلامندي سره موږ خپل تمرینات کوو، نو که بیا چېرته سوله ونه سوله موږ په جګړې لپاره آمادګي لرو نو بیا به جګړو سره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځینو نورو ناامنه سیمو په رنګه په غزنی کې هم له تیرې څه باندې یوې لسیزې د ژمي له تیرېدو او د هوا له ګرمېدو وروسته جګړې تودېږي، خو دغه شنونکي سږنی موسم خطرناک شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنمې په ټول افغانستان کې ورځي اوریدلی شي، او په کابل کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 خپریږي. کابل ته ورځو. څو لسیزې وړاندې چې کله د شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ په کابل کې خلک راپاڅېدل، او د هوت په درېیمه چې نن هم د هوت درېیمه ده خلکو قیام وکړ. په دې اړه کابل ته ورځو له هغه ځایه له رحمت الله افغان. اورو افغان صاحب، دا ورځ خلک لمانځي او څرنګه وضعیت دی؟
بلې، دغه ورځ د تیر په شان بیا هم لمانځل کیږي، خو ازادي راډیو په دې اړه باندې یو اجتماعي او ولسي راپور برابر کړی. له خلکو نظرونه یې راټول کړي دي چې د هغه وخت خاطرې بیانوي. شبر صاحب، شاوخوا 9 کاله وړاندې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړل چې د 1955 کال د کپ درېمه نیټه د کابل خلکو د دوی په وړاندې پاڅون وکړل. د چندول د سیمې خلک وایي د شوروي او کمونیست حکومت په وړاندې د خلکو پاڅون ثابته کړه چې افغانان هیڅکله هم د چمتو نه دي چې د بدیو حاکمیت ومني. د چندول د سیمې ځینې خلک خاطرې لري چې دغه سخته ورځ وه، او په دې ورځ باندې لسګونو حتی زیات انداز کې خلک د شوروي اتحاد د پاڅون په وړاندې د حکومت لخوا وځپل شول. نو وځپل شول د دغه سیمه خلک د پخوانی شوروي اتحاد او افغانستان د وخت د حکومت په وړاندې د پاسون یو لوی تاریخي حماسه بولي. ال دغه ارقند شاوخوا دونی میاشتې وروسته چې کله شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ، د کابل ښاریانو د هوت په درېمه دوی په وړاندې پاسون وکړ چې دغه پاسون د ټول افغانستان ته وغځېد. د کابل د شندول د سیمې خلک وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد او د کمونیست حکومت په وړاندې پاسون د دوی یو نه هېرېدونکې حماسه وه. که څه هم خلک زیاتې خاطرې لري، خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې دغه د افغانستان د خلکو حماسه وه او دغه ثابته کړې ده چې افغانان د بل چا سلطان نه مني. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل
د کابل د خلکو هغه عکس العمل او قیام خودجوشه وو، او هغه چې هغه وحشت باندې د هغوی هغه وخت د همکار رژیم د شوروي د خوا او د هغو د خوا سرکوب شو، دا یو واسیانه عمل د اشغالګرانو وو او هغوی قهرمانان دي خپل عکس العمل د هجوم په مقابل کې ښودلی دی.
پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړل او شاوخوا نه کاله په افغانستان کې پاتې شول، چې په دغه موده کې تقریبا لسګونه حتی میلیونه افغانان ووژل شول، ټپیان شول او ځینې هم هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. دغه ورځ په افغانستان کې ځانګړې توګه په کابل کې په بیلابیلو
مننه رحمت الله افغان. و مریدل چې لننه نه د شکاله مخکي د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر ضد په کابل کې خلکو پاسون کړی وو او نن همدغه ورځې نه د شکاله پوره شو. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړیو په یو خبري ناسته کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. نجیب الله خیل له خوسته له نور تفصیل سره.
د پنجشنبه په ورځ یو شمېر ښځینه مدني فعالانو د یوې خبري ناسته پر مهال د خوست د سیمه ییزې ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. دوی ویل پارک د ښځو لپاره دی او باید په اساسي ډول جوړ شي، نه دا چې په غرفو بدل شي او د ښار د مارکیټ یوه برخه وګرځي. د خبري کنفرانس ګډونوالو ویل د غرفو په ویشلو کې د ښځو له نومونو سوء استفاده شوې ده او په عمل کې دا غرفې نارینهو ته ورکړل شوي، ځکه دلته ښځې په کلتوري لحاظ په ښار کې د نارینهو په شان دوکانداري نشي کولی. د خوست د ولایتي شورا استازي نعت بی بی عمری په خپلو خبرو کې له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان سرانوالۍ ته معرفي کړي چې په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو په ویشلو کې لاس ولري.
څه استفاده کړې د ښځې نوم نه ورکړې، ښځو ته دي او نارینه دلته کیکینی نارینه واټه پرې چې په درې لکه په څلور لکه په خرڅېږي، باید دغه سرانوالۍ ته د خلک معرفي شي. خو دا کې شاروالۍ نماینده کې دی، ښځو چار رئیس پکې ده، یو ولایت مثال یو نماینده پکې وي، نور داسې کېدي قوای نه کوم تاسو به هم لکه نن مو چې کانفرنس ورکړو ما ته خویان دی چې موږ مظاهره کوو لاریونه نه کوو.
په خبري کانفرنس کې ګډونوالو او ځوانانو یو پریکړلیک هم صادر کړ چې د مدني فعال زینب افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړلیک کې راغلی چې د ښځو د غرفو مخ باید پارک ته وي نه بهر ته.
د ښځو پارک باید د ښځو په تصرف کې شي. د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزه کړي. په دې برخه کې چې چا فساد کړی دی هغه باید د قانون منګول ته وسپرل شي. هغه ټپرې چې د ښځو پارک شاوخوا ته لګیدلې دي په داخل د یوه هفته کې باید لرې شي، کنه موږ به په تظاهراتو لاس پورې کړو.
د ښځو لخوا په دې جوړ شوي خبري کانفرنس کې یو شمېر ځوانانو هم ګډون کړی و. مدني فعال اشرف بهیر ول
د رئیس جمهور نه د ولایتي شورا نه د پارلمان نه د ټولو نه مدا غوښتنه ده چې روشي په دغه ځای کې کسرمه گذاري کې نو یوازې یوازې د ښځو د پوره وکړي. موږ په هغه چور کوونکو باندې غږ کوو چې موږ به یو ورځ هم آرام کړو او تاسو ته به د ویټه پرې اجازه هم دینه کو.
خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی وایي چې غرفې د شپې لخوا په دې پارک کې ځای پر ځای شوې دي. خوست خاروال غوښتنه وکړه چې له پارک څخه د ولسمشر د هدایت مطابق ګټه واخیستل شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا اولمپیک نړیوالې کمیټې د سپورتي مناسبتونو د کوربتوب لپاره د هند ټول غوښتنلیکونه ځنډولې دي. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې هند دوه پاکستانی لوبغاړو ته په هند کې په یو مسابقه کې د ګډون لپاره د ویزې ل ورکولو ډډه وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د اولمپیک نړیوالې کمیټې د خپلې دې بیړنۍ پریکړې لپاره څه دلایل بیان کړي؟
د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي چې د نړیوالو مسابقو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې ځکه ځنډولې دي چې دو پاکستانی لوبغاړو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې له نوې ډیلی سره ټولې هڅې ناکامې شوې. د دو پاکستانی لوبغاړو د ټوکیو په اولمپیک کې د دو تشو ځایونو د ډکولو په سیالۍ کې د ګډون لپاره د هند د ویزې غوښتنه کړې وه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په یو بیان کې ویلي وروسته لدې چې د نوي ډیلی د دې پریکړې په اړه خبر ترلاسه کړ، نو تر وروستۍ شېبې پورې د هند حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې خو دې کار ګټه ونه کړه او پاکستانی پلاوي ته د ویزې د ورکولو ټولې هڅې بې ګټې شوې، نو ځکه وروسته لدې دوی دا پریکړه وکړه. د اولمپیک نړیوال کمیټې دا هم ویلي چې د هند دا اقدام د اولمپیک په چارتر کې د تبعیض ضد او د کوربه هیواد لخوا په سپورت کې د سیاست د نه ګډولو له اصولو څخه سرغړونه ده. د اولمپیک نړیوال کمیټې د سپورت پر ټولو فدراسیونونو هم غږ کړی چې د هند د حکومت لخوا ټولو لوبغاړو ته د انډول حق د ورکولو د تضمین تر وخته په هند کې خپلې ټولې لوبې دې نه پلان کوي، نه پلان کولو اجازه نه ورکوي.
او په دې ارتباط هند څه عکس العمل ښکاره کړی؟
د هند حکومت لخوا تر اوسه پورې څه نه دی ویل شوی، خو د هند د اولمپیک د اتحادی عمومي منشي راجیو مهتا ویلي چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې دا پریکړه په هند کې د سپورت لپاره یو لویه ماته ده. ښاغلی مهتا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د هند له حکومت سره په دوامدار تماس کې دي او هڅه کوي چې حکومتي چارواکو ته دا خبره روښانه کړي او قناعت ورکړي چې د پاکستانی لوبغاړو ته ویزه ورکړي. نوموړی زیاتوي چې دا یو ډیره بده پیښه وه. البته شیبر صاحب د یادونه ورده چې د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په هندي کشمیر کې د نږدې یوې اونۍ مخکې تروریستي حملې په دوام خورا زیات ترنګلې شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت د جیش محمد په نوم په پاکستان کې ډیره ډلې ومنه، د هند حکومت ملیشا ځواک له څلوېښتو زیات سرتیري وژل شول.
مننه تکل سه. په کندهار کې د غالي عبدالو صنعت د پراختیا په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل له کندهاره له خپل خبریال صادق رښتینی څخه اور.
ویل کیږي چې په هیواد کې له کرنې وروسته غالي عبدل دوهم هغه کسب دی چې ډیر خلک پکې په کار بوختي او د افغان کورنوي کلنی لګښتونه پوره کوي. دغه صنعت په دې وروستیو کې د هیواد د شمالي ولایتونو ترڅنګ جنوبي ولایتونو کې هم د پام وړ پراختیا کړې. دلته په کندهار کې شزي په خپل کورونو کې غالي عبدي او په شکایت یې پلوري چې په دې توګه یو غالي عبدونکو شزه هر میاشت له دې لارې تر شلو زرو افغانۍ پورې عاید ترلاسه کوي. د دوغو غالی وبدونکو ډیره برخه هغه میرمنی جوړیبي چې په ایران او پاکستان کې تر اوږدې کډوالۍ وروسته هیواد ته لخپل کورنوي سره یو ځای راستنې سوي دي. د کندهار د کلو پراختیا ریاست د ریډ پروګرام دوه مسولینو انجلا ولسیار او نذیر احمد صالحی ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې وکال څخه درې سو کورنوي ته د غالی وبدلو او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ دلته د شوزو لپاره کار کوو، البته د هغو شوزو لپاره کار کوو چې دی د پاکستان او ایران یا د کمبل مملکت څخه بیرته دی راسره سوي خپل وطن ته. البته دی د غالي کسبکاران وي دی دا کسبلري موږ دی ته د کار زمينه برابرول، لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ دی ته د کار زمينه برابره کړې ده.
دا هدف یو دار چې دا غالي مروجول یا رواجول په کندهار ولایت کې دی او هم هغه شوزو لپاره موږ زمينه کار زمينه برابرو چې دی اقتصادي وزه ټیټوي، نو دی د لارې سر موږ کولای شو چې د شوزو اقتصادي پیاوړتیا مخته یوسو او دا پروګرام هم د شوزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره جوړ دی.
په افغانستان کې د نننه یو متر مربع غالی په یو سلو پنځوس ډالره چې شاوخوا یو لزر افغانۍ کېږي پلورل کېږي. په داسې حال کې چې دا بیا په آسیایي او اروپایي بازارونو کې متر په دوه سوه پنځوس ډالره پلورل کېږي. غالی اوبدونکې میرمنې وایي په هیواد کې د نننه او بهر د قالینو د ښه بازار له امله روزګار ښه شوی او ورځ تر بلې ژوند له اقتصادي پلوه پیاوړی کېږي.
من با امید خدای با امید شما ایم نکار یک کار بکنیم که بلک امید با خدای کار من پیش رفتی اگر لغمه گنگ نونو با من پیدا شد.
مردم های غیری بیچاره ایمی میگولیم فایفیر که میکنی پرده یک کودک چی ما بشوی زندگی ما سم شد بشور میفروشیم که یک پول پیسه ای بشه که ایمی کودک خو می خونه خو زندگی خرسم.
غالی په افغانستان کې هم په دودیز ډول په کورونو او هم په مسلکی ډول په کارخانو کې وبدل کیږي. خو ډیری افغانان یې وکړي چې ګواکې د افغانستان غالی د پاکستان په نوم بهرنیو هیوادونو ته صادریږي.
سمیولاد میوند لکلی پر اسول سمس کې لیکي د افغانستان حکومت باید خپل وب ایران ته ورنکړي. عبدالواحد مدقق لیکي په لوګر کې په دایوي اونۍ کې سخت واوره شوه. قدیر تکین لیکي ثبات به هله راځي چې ټول اړخونه د سولې په لور حرکت وکړي. او عبدالرحمن پر اسول سمس کې لیکلي دي طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې خبرو تکشینی. د افغان بیسیم شرکت لاری یو شمیر نور سمسونه را رسیدلی دي خو وخت اجازه نه راکوي. 12 بجې او 13 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه.